کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر دی. آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب یهود د میاشتې 28 ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیه او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکیه ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیه او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ډیر ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوه هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن د افغانستان په 6 ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د واکسین دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا د وزارت ویاند جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي. د سیخکاری چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې کیف پر لور ورمخته شوي دي. د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه د ټولو ډیر ملکي تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1,500 ملکیان وژل شوي. په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات دي. د ټاکنو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې له ولسمشر قربان بیر اوبخی له ولسمشر قربان ګیلی بردی محمدوف څخه رسمي ډول واک د هغه زوی ته انتقال شي. د بردی محمدوف تر څنګ په دې انتخاباتو کې 8 نور ځانونه کاندید کړي، خو ټول کاندیدان داسې کسان دي چې اوسنی ولسمشر ته ډیر وفادار دي. او امریکا د شمالي کوریا د توغندیو د پروګرام په تړاو په دوو روسانو او د روسیې پر دریو بنسټونو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلان شول چې شمالي کوریا په خپلو وروستیو ازموینو کې د اوږدن واټن ویشتون کې بلستیک توغندي وازمیل. د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د اعلان پر مهال ویل چې دغو روسانو او روسي بنسټونو د دې توغندیو په جوړولو کې له پیونګیانګ سره مرسته کړې. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د څرنګوالي اټکل نشي کولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر افغانستان ته له سفر وروسته ویلي چې په افغانستان کې نسبی سوله راغلی، خو وایي چې افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی. په روزګان کې د پخواني حکومت د پوځ یو قمندان وژل شوی.
دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی.
په نورو راپورونو کې د وزګارو افغانانو اقتصادي وضعیت ته کتنه کوو.
خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خرابه ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې تناست چې کار مار نه ملاوي.
په بنو کې د پښتنو فعالانو جرګه د پښتنو ټولنو پر ستونزو خبرې کوي. یوه ګډونواله یې لایبه یوسفزی ده.
دا رفیعیت په مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلې چې جرګو لړۍ پیل کړي، پای تخت نواله ډیویژن پورې تر کلو پورې خلکو له پوهه ورکړي چې خلک شعور راوالي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې د روسي ځواکونو د ډزو او د دې جګړې د وروستیو تحولاتو په اړه هم جزئیات درکو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي نشي کولای په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه وړاندوینه وکړي. ښاغلي متقی د ترکیې له اناتولیا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوسني حکومت له جوړښت ننګه کړې، خو ویلي د هڅې روانې دي چې په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې لا ښه خدمات وړاندې شي. ښاغلي متقی په کور دننه له طالبانو سره د مخالفو جبهو مقاومت هم رد کړ او ویل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
داسې مهال چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې یو مهم شرط ټولګډونه یا هم شمول حکومت جوړېدل دي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت د دې غوښتنې د پوره کېدو لپاره چندان لیواله نه دي. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکیې د اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټولګډونه حکومت به کله جوړ شي ویلي، په دې اړه وړاندوینه نشي کولای. ښاغلی متقی زیاته کړي وضع شویو اصلاحاتو د حکومت د بشپړېدو لپاره تدریجي زمینه برابره کړې، خو دا حکومت باید له هره پلوه په خپلو پښو ودرېږي. امیر خان متقی ویلي اوسنی سرپرست حکومت چارخي مخته وړي او اوس هم هڅه کوي چې په اقتصادي، امنیتي او د بشري مرستو په برخو کې ښه کارونه وکړي. خو د امیر خان متقی د څرګندونو برعکس د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د نړیوالو سره خپلې اړیکې هم د رسمي تعامل پر بنسټ ولاړې بولي او زیاتوي شاید ځینې هیوادونه دوی د مجبوریت پر بنسټ په رسمیت نه پیژني، خو عملاً له طالبانو سره د رسمي حکومت په څیر چلند کوي. وخت تر طالبانو را رسیدو څه د 5 میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او منل، د افغان خاورې خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه وړاندې کړي. هغه چې طالبان وایي دا ټول یې پوره کړي. له امیر خان متقید څخه د طالبانو د مخالفت څیرو او ډلو سره د مذاکراتو په اړه هم پوښتنه وشوه، خو هغه وویل په افغانستان کې دننه د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. ښاغلی متقید هم وویل هغه شخصیتونه چې د دوی مخالف دي او له هیواده د باندې اوسیږي، دوی ترې غوښتي چې بیرته افغانستان ته وګرځي او بیا به هم دا غوښتنه تکرار کړي. موده وړاندې امیر خان متقی په تهران کې له محمد اسماعیل خان او احمد مسعود سره کتلی وو. هغه لیدنه چې د دوی ترمنځ د مخالفت په پای ته رسیدو پکې بحث شوی و، خو پایله یې نه درلوده. د مقاومت په نوم ملي جبهې چې احمد مسعود ځان مشر بولي ویلي، دوی خپل شرایط طالبانو ته وړاندې کړي. د ټولګډونه حکومت جوړېدل د ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټاکنو له لارې د واک لیږد هغه غوښتنې دي چې د مقاومت جبهې وایندویانو د خپلو شرایطو په نوم رسنیزې کړي.
په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید څرګندونې واورېدې چې وایي نشي کولای په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه وړاندوینه وکړي. د هغه غوښتنه وه، یعنی په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل د امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتنه وه چې په تیرو 6 میاشتو کې پرله پسې ټینګار پې کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر د طالبانو له پلاوي سره د ترکیې په انتالیا کې د پرونی کتنې په اړه لیکلي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او ودې همداراز د زده کړو او د هوا له لارې د تجارتي سفرونو په اړه له افغان پلاوي سره خبرې کړې دي. ښاغلی ویست په یو ټویټ بل ټویټ کې د دې تود هرکلی کړی چې په افغانستان کې پوهنتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي. د ده په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډېر څه باید وشي، هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي. خو د امریکا له ځانګړي استازي سره د کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بل څه ویلي دي. ویلي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راست تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د ښاغلي متقی اشاره د افغانستان کنګل شویو شتمنیو ته وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا د افغانستان بانک $1 میلیارډ زیرمې خیریه ټولنو ته نه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان $1 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو لپاره ځانګړي کوي او پاتې $3.5 میلیارډ به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکړي څو د افغانستان له بېوزلو خلکو سره پر مرستو یې ولګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې ښاغلی متقی او ورسره پلاوی له ښاغلی وس سره په دوه اړخیزه غونډه کې غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید په هیڅ صورت مرستندویو ټولنو ته ورنکړل شي. ښاغلی متقی له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل
دا د افغانستان د مرکزی بانک پشتوانه ده او د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده. هیله من یو چې امریکا به هم دا حقایق درک کړي او د افغانستان د خلکو پر ضد د فشار له وسایلو کار وانخلي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلي چې ښاغلي متقي د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ته ویلي دي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر پرون د افغانستان له سفر وروسته وویل چې په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام دی، خو وایي چې لا هم افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میشل بچلی په عین حال کې وویل افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خوراک به ومومي او که نه ډېر ډاډمن نه ښکاري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر اغلی باچلی چې د پنجشنبه په ورځ افغانستان ته په یو ورځني سفر تللی و وویل افغانان سخت نهیلي دي او له شدید بحران او سخت نامطمئن حالت سره مخامخ دي. د افغانستان له سفر وروسته وویل ابتدایي بشري اړتیاوې لکه خواړه او روغتیا په نشت برابر دي او د زده کړو کار کولو او د تصمیم نیولو په پروسه کې د ګډون په شان له لومړنیو بشري حقونو بې برخې دي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر دا سفر د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو د یوې تر ټولو جګ پوړي چارواکي سفر و. اغلی باچلی وویل د طالبانو د موقت حکومت له استازو او د ښځینه ښوونکو، ډاکټرانو، ژورنالیستانو، ملکی مامورینو او د ناحکومتي مؤسسو د کارکوونکو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره ولیدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وویل د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې ځینې مهم بدلونونه راغلي دي. له یادې نېټې راوروسته نشه دي کمی شوي، په جګړو کې مرژوبلې خورا کمی شوي دي. دی په عین حال کې وویل چې دوی اندېښنه لري چې بشري او اقتصادي بحران به د لا ډېرو انسانانو ژوند واخلي. نن سبا له هرو درو افغانانو یو تن د خوراکي موادو له پلوه له شدید ستونزې سره مخامخ دی. نقد پیسې کمې دي او ډېر خلک ګوزګاره شوي او بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا هم وویل چې د طالبانو حکومت د هغو د رئیس الوزرا د مرستیال او کورنیو چارو وزیر له لارې د ټول شمولتوب او له بحران څخه د وتلو پیغام ورساوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر افغانستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو یو ډېر مهم ګام و، خو دوی ویلي چې لا هم افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی. په همدې حال کې د روزګان ولایت د په خاص روزګان ولسوالۍ کې د پخواني پوځ د یوې پوستې د قمندان د وژل کېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي. د روزګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد آصف هم دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې دا موضوع تیره شپه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اړوند د نکروز په سیمه کې شوې ده. نوموړی وایي چې یاد کس د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی او وایي چې د دې کس وژنه په طالبانو پورې اړه نه لري.
مرګ باندې عمارت پورې اړه نه لري، نه کوم لاس پکښې دی. دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی. نو بیا هم چې موږ دستي خبر سو په دم باندې بیا امنیتي کسان هم ورواستول سم مو مسیره کړه.
ښاغلی آصف وویل چې طالبان به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی د مشر له امر څخه سرغړونه وکړي. د خاص روزګان ولسوالۍ له همدې سیمې یو کس هم ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د پوستې دا قمندان اختر محمد تیره شپه د خپلې کورنۍ د غړو په وړاندې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. دا کس زیاتوي چې په دې ولسوالۍ کې له تیرو څو میاشتو راهیسې شاوخوا 9 کسان وژل شوي چې ځینې ملکیان، ځینې د تېر حکومت سرتیري او ځینې سوداګر وو.
Thank you.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په بنو کې د پښتنو فعالانو جرګه روانه ده. دا جرګه پرون پیل شوه او نن هم روانه ده. په دې جرګه کې د پښتنو ټولنو پر اساسي ستونزو خبرې کېږي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په بنو کې دغه د پښتون قامي جرګه چې د پښتونخوا ملي وامي ګوند لاړخه دغه ترتیب شوې ده. نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په وړاندې خپرونو کې مونږ خپل اورېدونکو سره شریکه کړې ده چې کومو مشرانو د مختلفو ګوندونو ویناوې کړې دي. نن سهار نه چې کومې ویناوې شوې دي، هغه سهار چې کله 10 بجې دغه بیا پلفا د خپلواک پښتونستان تحریک ډاکټر خان چې کوم دی هغه خپله وینا کړې ده. قبایلي رهنما سردار ایوب مندوخیل، دغه رنګه د اقلیتي ټولنې ویلیام جان برکت چې کوم د جنوبي پښتونخوا د اسمبلی غړی دی، ایم پی اے دی، د تورغر هزاره په نمائندګۍ باندې زاهد خان چې کوم دی خپله وینا کړی ده، د خویندو په نمائندګۍ باندې ارزو زیارتواله چې کومه ده هغه خپله وینا کړې ده، پاکستان مزدور کسان پارټي افضل خاموش، دغه رنګ سردار جیلانی خان قبایلی رهنما دغه خپل ویناوې کړې دي. اوس نور مشران چې کوم دی هغه لګیا دي خپل ویناوې کوي. دا نن د سحر نه چې کوم ویناوې شوې دي هغه مو وي. او دې سره سره جلسه چې کوم دی په دې کې د محمود خان نه چې کوم پرون دغه غوښتنه وشوه چې ایجنډا، چونکه دغه د دوی ګوند نه غواړي چې هغه ایجنډا وړاندې کړي. ټول ګوندونه چې کوم راغلي دي، مشران راغلي دي، هغه د ایجنډا وړاندې کړي. د پښتنو چې کوم مسایل دي هغه لپاره د دوی کمیټیانې جوړې کړي. نو اوس په هغه باندې خبرې روانې دي.
په بنو کې دی پښتنو د جرګې او په دې اړه د بحثونو په اړه جزئیات مو اوریدل. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان بانک پلاوی د ایکو سوداګرۍ او پرختی بانک په 3 نوم آنلاین غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په یاده ناسته کې د ایکو بانک د غړو هیوادونو سره د بانکي اسانتیاو د پولي راکړې ورکړې، اقتصادي ودې او خلکو ته د پورونو د ورکړې په برخه کې د بحث ترڅنګ ځینې مادې تعدیل او تصویب کړي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي افغانستان چې له 2014 کال راهیسې د دې بانک غړیتوب ترلاسه کړی، د خپلې فعالې ونډې له امله د دې بانک یو له مهمو غړو بلل کیږي. دا ناسته داسې مهال کیږي چې لا هم په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته بانکي نظام نورمال حالت ته نه دی ګرځېدلی او خلک ترې شکایت کوي. د هرات سوداګر په دغه ولایت کې د خپلو سوداګریزو توکو په وړاندې د ګمرکي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو او سوداګرو په ویناست کې دا اندېښنې د هرات ولایت لپاره د ګمرک نوي رئیس سره په کتنه کې شریکې کړي. د دې خونې لولوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې افغان سوداګرو له نوي رئیس د پروتو ستونزو لکه د لوړو ګمرکي تعرفو او د اسنادونو د پروسس کولو د بهیر چټکتیا غوښتنه کړي. د خبر پاڼې په حواله د هرات د ګمرک چارواکو افغان سوداګرو ته د پروتو ستونزو د حل ژمنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان سوداګرو د لوړو ګمرکي تعرفو څخه په ځانګړي ډول هرات ولایت کې شکایتونه درلودل. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغاني 50 پوله، یو یورو 100 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني 20 پوله، یو سعودي ریال 23 افغاني 21 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستاني کلدار 499 افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا سیخکاری چه روسی زواکونه دا اوکراین دا پلازمین کیف پر لور ورنجده شویدی. دا اوکراین پا یوش میرخارونو که نن سهر وقتی لحوای بمباریو دا خوندی توب لپاره دا خطر زنگونه وشرنگیدل. دا راپورونو لمخی تر اوسه تر ټولو ډیر ملکی تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې خلکو ته اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1.5 زره ملکیان هلته وژل شوي دي. خو د اوکراین د جګړې د نورو جزئیاتو په اړه اسمت څاروان دا راپور چمتو کړی.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
قدر بنا اوریدونکو د دې اسمت څاروان راپور واوري د اوکراین د وروستیو یو تحولاتو په اړه.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې تیره شپه د درنو وسلو او چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. د سی این این خبریال له کیف څخه په ورکړې راپور کې ویلي چې له کیف څخه د باندې په بوخا، ایریپین او هوستومول سیمو کې درنې جګړې روانې دي. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو په میکالایف جنوبي ښار کې د سرطاني ناروغیو یو روغتون او څو لویې هستوګنی ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دغه روغتون سرطبیب ماکسیم بزنوسکو ویلي چې پر روغتون د بمبارۍ په مهال هلته څو سوه ناروغان بستر وو، خو څوک وژل شوي نه دي. د بمباری لکبله د روختون د ودانه زینی برخی او د کڑکیو شیشی ویجاری شوی دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو روسیا په ماریوپول شار کې پر یو زیژنتون د بمباری تور پوری کړی و. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیره شپه اټکل وکړ چې د جګړې د شدت په خاطر به په اوکراین کې د کووید 19 په وایرس ته اخته کیدونکو کسانو شمیر زیات شي، ځکه چې د واکسین مخه نیول شوې او له دې کبله چې د خلکو لیشت را لیشت ډیر شوی، وایرس ژر او زیات خپرېدای شي.
د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو د اورېدو لپاره بیا هم له اسمت څاروان سره اوسئ.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونې په دې برخه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدورۍ لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیره کړي، خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنیږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې.
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار باندې وی چلور لاره کې د راټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمه تر راغلی یم. په سیمه کې خټګر او رنگمالان له خپلو کاري وسایلو سره ولاړ دي او له سیمې د تیریدونکو کسان په لور یې سترګې چلور کړي چې ګوندې کوم څوک به یې د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بله څنډه کې هم یو شمېر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخري ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي، خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغه کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپږ کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی دی. وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډېر ښه روان و او کمې ورځې به بیکاره و، خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کېږي.
کار مار نشته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خرابه ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو، کار مار نه ملاویږي، بس بیکار.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې یې په تن دي، پام یې ور واوښت. دی وایي له ټولو وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرې کړي.
کار نشته، غریبی نشته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. و اونۍ کې ملکم پیدا نشته، کور په کرا ده، په هغه کرا په موږ وخت دې پنځه نشه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د سکال د هود میاستو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2022 کال کې 50 سلنې ته راکم شي. د دې وړاندې یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2006 کال کې 500 ډالرو ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر تر اخته سي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو سون بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دی وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولی نه سي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی سوي.
کاربار نه
کار لکو مشو ټول ورځ مو پر واټولو تیریږي یو شپه کسي زه کورنۍ لرم باید ډوډۍ ورته پیدا کړم په سل روپیو یو نیم تر 200 افغانۍ هم کار کول ته خلکو سره زم
پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دوه وروسته د بیکاری چټک ازیاتې دل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وه چې د اقتصاد د رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی په دې لیکنه کې لولو د طالبانو په خوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي د دې لیکنې لیکوال وایي د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده خو د تیر کال په اگست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلي نهیلي شوي دي د ډیپلوماټ مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیې وڅېړي خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږد تاریخ لري خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی د پرنټ په نوم خبرونه بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خبره کړې ده خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي د خبرونه پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپل طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقد او پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي له بلی خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي د خبرونه پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورم ستر زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوژیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالرو ته رسیږي همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیمو له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي
زما افغان خاص رزګان سوالي څخه دا پیغام کړم زه طالبان څخه غواړم چې دا مو شو امنیت ونسي ځکه زما د ولسوالۍ د سامه څخه د مرابات په سیمه کې ورته دوه موټر موسسه د ځای اوسېدونکو له خوا څخه چور شوی دی ما چې دا غله ونسي او د قانون منګول ته وسپاري وسلام
ازادي راډیو ته مې پیغام دغه دی چې موږ سکرېر دا وسپار میاشت یوه نیمه میاشت کې د مهاجرینو دغه ته مور کړی دی نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې مهاجرینو ته ورکول کېږي تر دا وسه پورې د دې د رقم د مانو چې څه وخت ورکول کېږي او څه وخت ورکول کېږي دا پیغام دی او سلام علیکم وره
پیغام ازادي دا وزداره کم گرانی به خوالاکه پا جیب که یه دیگه لرم سنان خلقی در پدر اسمونو دا دوڑی لولاکه لرم دا ناسان دوڑی چیزی خورو دا وز سال دی پا جمعن که دا قرآن ریدی دا مرسی وزی دا خانان خلق گرد خوری دا مطران اخلا خلق گرد خوری دا خدای ریدی دا وز ستاکر رای لسیل پا جمعن
ما پیغام دا دی گران اورورا چې دلته په هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ کې د خدای سره کار نه کوي پر پلان سره چې دا سره خراب دي ته زه هله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي دلته سم کار نه کوي نو موږ څه وکړو السلام ته احترام
یاره دغه مامورین وو دغه یا معلمینو مامورینو سره هیڅ کومک نه کېږي. په تېره بیا دا د معورت مامورینو څخه معاشات هم کم دي او شان هم ګران دي، نو دا کومکونه کېږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کوي. دا ډبیچي یونیسف هغه دې څلوېښت پنځه زیرې په مځکې لري، انې غنم کړلي، انې تاریا غنم یې باسي په وغو په پورو په ډوډۍ تاریا خپلې چرچې شو دغه پښوي. او دا معلمین ته هیڅوک توجه نه کوي. دا مامورین ته په تېره بیا دا د معورت مامورین تیار نه یو کومک هیڅ یو سیستم دغه توجه نه ده کړې، ځکه چې په دې کې د دوی غلا نه ځایږي ولې کې غلا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې دا وخت 12:30 دي. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشرې د افغانستان له سفره وروسته ویلي چې په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلی او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام و. خو دا زیاتوي چې افغانستان لا هم له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میشل بشلی دا هم ویلي چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خواړه به ومومي کنه ډاډه نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیې او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی. ترکیې ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیې او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ډیر ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوه هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د واکسین دا بهیر بشپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي. داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې کیف خواته ورمخته شوي دي. د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه تر ټولو ډیر ملکي تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې خلکو ته اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1,500 ملکیان وژل شوي دي. او په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات روان دي. د انتخاباتو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې له ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف څخه په رسمي ډول واک د هغه زوی سردار ته انتقالیږي. د بردی محمدوف تر څنګ په دې انتخاباتو کې اتو نورو کسانو هم ځانونه کاندید کړي، خو داسې کاندیدان دي چې اوسنی ولسمشر ته ډیر وفادار بلل کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت مخالفت نه کولو له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین د نشه یي موادو د بیې لوړېدلو مجبور کړي چې نشه پرېږدي. د حلیم په نوم یو معتاد وایي چې ښځه مې له درویو ماشومانو سره یو ځای راڅخه وتښتېده. د معتادینو د حقوقي او اجتماعي ستونزو د حل لپاره د یوې ټولنې له بنسټګر نثار احمد سره مرکه لرو.
د انجمن په خپله د معتادین نه موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
هی ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر پښو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د د کوکنارو لکه سره د طالبانو د حکومت رسمي مخالفت نکول د دې سبب سوي چې بزګران د افغانستان په ډیری ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. د افغانستان د جنو لویدیځو او جنوبي ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه له دریو میاشتو راهیسې د کوکنارو کښت مخه کړي چې نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو له کښت سره مخالفت نه دی کړی او درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر څو چې بزګرو ته بدیل کښت په واک کې نه وي ورکول سوی د بزګرو د کوکنارو د کښت مخه به ونه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بزګران د فرا ولایت په بربلوک ولسوالۍ کې په ډیزلي جنریټرونو خپلې ځمکې اوبوي او هیله لري چې درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړي. د فرا ولایت د بربلوک ولسوالۍ یو بزګر نبی جان او روزګار ولایت یو بل بزګر شریف ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ سوی دوی ته یې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی، ځکه نو بزګرو تر څو کلن ځنډ وروسته بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.
موږ پروسه ښکاله غنم کرلی وه، خو مې لیدل چې تریاک ډېرې پیسې جوړوي. هغه و چې موږ سږ کال کوکنار وکرله. که طالبان موږ ته څه ونه ویل ښه به وي، خو که یې څه راته وویله او مرسته یې راسره وکړه بیرته به غنم او وربشې وکرو.
موږ سږ کال د غنمو پر ځای تریاک کرلی دی. تریاک ډېر ښه حاصل ورکوي سږ کال. تر ده اوس یې خو موږ ته هېڅ شی نه دي ویلي. ګردو خلکو کرل او سږ کال وایي ښه حاصل هم ورکوي، عمارت یا دولت کار نه پلري.
د پخوانی حکومت او ملګرو ملتونو هغه ګډ راپور چې د 1400 کال په لومړیو کې خپور شو، په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 200 ولایتونو کې په 2,23,400 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. خو اوس چې د نوي میلادي کال دوې میاشتې تېرې شوي، د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور نه دی خپور کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې درې اونۍ وروسته له کوکنارو څخه تریاک راټولېږي، د طالبانو حکومت وایي تر څو چې د بدیل معیشت پروګرام عملي نه شي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بزګرو لپاره د بدیل کښت په اړه د نړیوالو ادارو سره خبرې کړي او هیله لري چې د بزګر لپاره به بدیل کښت برابر کړي.
زارعین چې کوکنار ته مخ کړی دا د فقر او د جنګ او د بدبختۍ له وجې اوس باید د هغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، د هغو نه د همکارۍ امید هم شته، وعدې سوي دي، ژمنې سوي دي او دا به داسې پروسه وي چې انشاءالله چاته به ضرر نه رسېږي.
پخوا طالبان په دې تورن سوي وه چې د کوکنارو له کښت او نشي موادو د تولید له لارې مالي ګټه وټه ترلاسه کوي، خو اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ شپږ میاشتې تېرې سوي تر اوسه یې د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نه نیولی او نه محاکمه کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي د نشي موادو د بیې لوړېدلو له امله نسي کولای چې دا مواد رانشي او اوس مجبور سوي چې په ډیر زحمت سره نشه پرېږدي. معتادین دا هم وایي چې که څه هم د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره د نشي موادو پلورل کم سوي خو بیا هم په پټه خرڅېږي، له همدې امله یې بیې لوړې سوي او دوی یې د رانیولو وس نه لري. خو مدني فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت د نشي موادو د خرڅونکو پر وړاندې دومره جدي اقدام نه دی کړی او اوس هم په ښارونو کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالسمد له شپږو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د سړکونو په غاړه ګرځي، زړې وسپنې او پلاستیکونه ټولوي او بیا په دې پیسو نشئ مواد رانیسي. خو اوس چې نشئ مواد اسانه نه پیدا کیږي او بیې هم لوړې سوي، عبدالسمد نسي کولای چې دا مواد راونیسي. عبدالسمد او علاګل چې د کابل د شارناو پر یوه څنډه کې یو ځای پټو په سر غوړولی او د هیروینو نشه کوي وایي دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشئ مواد پرېږدي، خو د متعدینو د درملنې مرکزونه دوی نه بسترې کوي او درختون په ځای زندان ته استوي.
دا وخت چې مجاهدین راغلي دي خو د مواد خو ډېر قیمته که ډېر قیمته شوی دی مواد. په وخت چې مثلا کلی پنځه په مصرف درسته وسته اینو 2 سال پهی آقا مصرف جیک شوی دی.
کله چې دوی راغلي د نشئی موادو په هر برخه کې سختي جوړه شوې ده. زه خو اوس دې ته اړ شوی یم چې نشه پرېږدم. خدای حاضر او شاهد دی چې غواړم د خپل ځان او کورنۍ په خاطر نشه پرېږدم.
باید درک او تصمیم هم دارم.
د طالبانو د حکومت تر جوړېدو مخکې د نشئی موادو خرڅونکو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشئی موادو خرڅولو مرکزونه جوړ کړي او د حکومتي چارواکو له منع کولو سره سره به بیا هم لسګونه معتادین سره راټولېدل او په ډلهییز ډول به یې نشه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د نشئی موادو پلورل په رسمي ډول نه دي منع کړي، خو د معتادینو په وینا اوس د نشئی موادو د خرڅولو مرکزونه یا ساقیخانې نسته او د نشئی موادو پلورونکي په کوڅو کې پټ په معتادینو مواد ارڅوی. د عبدالحکیم په نوم یو مدني فعال وای اوس هم نشئی مواد پلورل کیږي او دا کار د دې سبب سوای چې متادین په هر بای چې وی دا مواد راونی سي.
وسم ستاره اسکه ډیر کسام چې وسم خرسي خو پټه خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دا مغشتن چې د ساکیان اول بند کې کچیر ساکیان بند سينو ان شاء الله وین بم نه خرسي او مرتز بنا به جنو وځول سي د عمل سره.
موږ وغوښتل چې د نشئی موادو د پلورلو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم وپوښتو، خو د دې وزارت او د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ ویاندویان زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه سول. دوه میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت په دوو پړاوونو کې تر 2000 ډیر معتادین راټول او د دې لپاره په پلچرخي زندان کې وساتل چې له نشئی موادو څخه لاسونه لنډ سي، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. اما تر هغه وروسته یې په کابل کې د معتادین راټولولو او درملنې په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د افغان ټولنې هغه بیوزله برخه ده چې خلک ګور باندې باور نه کوي. له کورونو څخه یې شړي، ځکه نو دوی له خپلو سیمو څخه تښتي او په داسې ځایونو کې شپې او ورځې سبا کوي چې هلته نشئی مواد موندل کیږي. دا مهال په کابل ښار کې د نمورکو معتادینو په نوم یو انجمن فعالیت کوي چې له دې لارې معتادین خپل حقونه ترلاسه او له خپلو کورونو سره یو ځای شي او هغوی یې درملنه وکړي. دا چې د دې انجمن هدفونه، تشکیلات او ګټې څه دي، په دې اړه مو د نمورکو معتادینو د انجمن له یو بنسټګر نثار احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نمورکي معتادین چا ته ویل کیږي.
دنیا کې د دوو خلکو نومونه چې زه وینم هغه ورک شي په بل نامه یادیږي، لکه انسان چې مړ شو یا جنازه راوړي یا غمړې راوړي دغه نوم یې ورک شي. او بل دا ده چې یو څوک معتاد شي هغه نوم باندې څوک نه یادېږي، معتاد د معتاد دی او پوډري دی، په دې نومونو باندې یادېږي، خپل نوم یې بیخي ورک شي. نو په همدې لحاظ باندې موږ ورته د ګمنامه نوم ورکړی دی. په دې خاطر موږ یو انجمن هم د دې نه جوړ کړی دی.
تاسو د انجمن خبره وکړه که دغه د نمورکو معتادینو د انجمن په اړه راته معلومات راکړئ چې څنګه انګیزه درسره پیدا شوه چې د انجمن جوړ کړي.
د دې ډېرې ګټې وې. یو ګټه دا و چې ډېر خلک دي چې د خپلو معتادینو پسې ګرځي چې پیدا کړي هغه ورک دي، نو کولی شي د دې انجمن د لارې نه پیدا کړي. او بل دا چې د دې ګمنامه معتادینو باید یو مشخص یو آدرس خو ولري کنه، یو انجمن خو ولري، یو ځای خو ولري کنه، تر څو به دې همداسې ورکي. نو په دې خاطر موږ سره کومک کوو او دغه انجمن موږ جوړ کړو او د دې یو آدرس مشخص معلومیږي چې دوی چیرته دي او چیرته نه دي.
دغه د نمرکو معتادینو انجمن یا ان ای د دې انجمن دغه تشکیل په اړه راته معلومات کړه. څه ډول یو انجمن ده؟
د انجمن خو خپل د معتادینو موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي. زمونږ د آگاهۍ نه ډېر استفاده کوي، زمونږ د کانسلنګونو یا مشورو نه ښه استفاده کوي.
دا انجمن څه فعالیت کوي، څه کار کوي؟
دوی خو فعالیت دا ده چې یو خو د خپل منځونو کې یو بل سره ډېر زیات کومک کوي. هغه معتادین چې دغه ډېر جګې نشې نه ټیټ ته راغلي دي، هغې کولی شي د دې نورو ته راهنمایي وکړي چې ما په دې شکل پرېښود، په دې شکل مې کم کړه، په دې شکل مې کم کړه. بل د دې انجمن ګټه دا ده چې دوی د حق خپل حق حقوقو نه بعد دفاع وکړي او دفاع کوي، حتی دوی پولیس اذیت کوي، وهي او ټکوي. دوی هم کولی شي په دسته جمعي ډول د خپل حقوقو نه دفاع وکړي، حتی هغه مؤسسات یا هغه وزارتونه چې د مواد مخدر سره کار کوي نږدې نه، حتی هغې ته هغې تللي دي، ورغلي و، مخکې م ورغلي و، اوس هم ورځي چې زمونږ حق حقوق په انساني شکل موږ ته بدرا کړی شي.
ته ژوندی مثال ما ته ویلی سي چې د هغه په نتیجه کې مثلا د یو معتاد سره یا د یو معتاد له کورنۍ سره د دې انجمن له لارې مرسته سوي، یا هغه پیدا سوی وي، یا هغه جوړ سوی وي، یا مثلا هغه ته د کار زمینه برابره سوي.
دغه یو هفته مخکې یا څو ورځې مخکې حتی د غزنی نه خلک رال د خپل یو معتاد زوی پسې ګرځېدل، دوی نشو پیدا کولی. بالاخره ما هغه معتادین چې د دې انجمن نه خبرو چې دلته یو انجمن کار کوي، هغه یې ادرس اخیستی او دلته رال، او د هغه زوی دلته موږ سره په شلټر کې و، هغه پیدا کو، خوشحاله شو، موږ ته چې دا زموږ د تاداوی د لاندې دی او موږ د ده سره کومک کوو، انشاءالله ډېر زر به دا جوړ شي. راته د سمنګانو نه راغلی وو، هغې هم د هغې خپلوان موږ سره بستر و دلته په شلټر کې و، هغه هم ولید. دای ګټې دي چې د انجمن یا د ان اے
نو انجمن څومره تر اوسه پورې په دې توانېدلی چې خپلو غړو ته یا خپلو معتادینو ته چې کارونه یې له لاسه ورکړي دي، اوس کار نه لري، یا خلک ورباندې باور نه لري، یا کورنۍ ورباندې باور نه لري، کورنۍ یې شړلې دي، دوی بیرته خپلو ځایو ته وګرځي او خلک ورباندې باور وکړي.
شته دی، ډېر زیات شته دی چې بعضې هغه دوستان چې زموږ د موټرانو ته دوستان یو، نو هغه دوستان چې زه په ښار کې نیم اوس کار کوي، حتی یو وخت وو چې ورورې ولا کار نه ورکوم، اوس هماغه معتاد دی چې جوړ شوی دی اوس. نو دا د دې انجمن برکت و چې هغې ته موږ قناعت ورکوو، هغې په دې مطمئن شو چې دا رشته جوړ شوی دی، دا به نور هغه پخوانی معتاد نه وي. نو په دې خاطر اوس ډېرو خلکو هغه دی کار کوي، حتی په منډۍ کې کار کوي، حتی په بازار کې کار کوي، یو سودا خرڅوي، حتی په عامل پوس اعتبار کوي، او پخوانی اعتبار یې لاسته راوړی دی اوس. نو
د دغه ډول انجمنونو جوړېدل به له معتادینو سره او د معتادینو له کورنیو سره څه مرسته وکړي؟
نو دغه انجمنونه که نورم جوړ شي، دا به ډېر زیاته ګټه وکړي، ځکه دا خو موږ په دې ساحه کې یو انجمن جوړ کړی دی، شاید د نمای کابل په اندازه باندې. نو او که دا چېرته نورو ولایتونو کې هم جوړ شي، یوه ګټه به دا چې د دوی په منځ کې به ارتباطات پیدا شي، هغه ورک معتادین به د دې انجمن د لار نه پیدا کیږي. بل دا دی چې هغه نه چې د معتاد په ژبه پیږي، بل څوک نه پیږي. هغه نه چې معتاد په معتاد په اعتماد کې زموږ په ژبه دونه نه کوي، ځکه چې هغه معتاد ته خپل سرګوزش وي او هغه تشویقي، دغه خبره ډیره منل کیږي. نو که چیرته دا انجمن پراخه شي، نو دا خلک خو به یو خوا تداویم شي او تشویق به هم شي، او آینده کې به که جوړ شي دی ته کارونه پیدا کیږي، او د دوی پامیرونه به خوشحاله شي، جامعه به خوشحاله شي، اجتماع به ته خوشحاله شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د غوربند درې اوسیدونکو حلیم له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی مې د جنسي تقویه او نامشروع اړیکو له امله نشه پیل کړه، چې له څه مودې دروغجنې تقویه وروسته یې له پښو وغورځوله. حلیم زیاتوي چې اوس مې ښځه او ماشومان راڅخه تښتېدلي او زه په کابل ښار کې یوازې پاتې یم. دا چې حلیم د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه فعلا موچګیات کوم، بوسنه پولیس کوم، څو قسمه موټوچی سری باز چیزی در خوشی رو پیساب ده پیس داره این از زی موتاتی باز در تقام نزی باز در لذت جویی نزی زی حقیقتا پیده چی پی ایران که ما یوازی و من کارچی میکاوه درامت می مثلا تقریبا خوبه در لذت جویی پیساب مانیزه موتات شوم مثلا در چایی کنم این شروع بکره بیرابی جای ما زغالمه یا حقیقت تاوه ما چه نوزوانان در دقیقه کارپسیو نگزی اول نه شاید مثلا لذت کاذب لذت بلدی ولی بیا متاسفانه خط میده بیا تریخ دهی تقریبا دیش کاره کردی که ما در ماوان نتونیم مینیشه گیش رو کردی بودی که خانواده می زید ترکره ما زیوازی پی کهیم در ما حق که خانواده می دیر ظلم کرده زیوازی پی کلومه را ما ایران تا غریبه پیشه کار ایران دانیم کلا متاسفانه خانواده می لاسه برکره سر می نیشن که گرم شد آقونا که توجه می زید دیگه می رسید حال من که متاسفانه در آمریکا پر سفارت ترور بود کس تا چلای با چه منگا سرپرست نداری بود منگا آمریکا تا غوری سپنهنده گل وقت لورد لورد بود آمریکا تا در چه حال من تیلزر روزن قلب تا کور این توک نشتاری دره دانی آلوتی نزی میدی آقای امزان سر بیوری دما تیلا می پکد چه وارد تاختی بود تشایی چه ما دارایی و طوری بری یک چه را تا پکنی دی دما بستا زندگی نابود کری را بری را یادی جیمه خو آلوتی نمی وزاوست پری چه داغو آقو سقط شد آما تشایی چه آقو سوایی آقو منی فکر می طور و ما در آلوهت سر خودی کلکل آلا چه بازش مبسه جالا رازی امکان داری باور ده ونشی یه وقت یه دست یه زبان اومد چه باید یوشه دیست دقیقا نگان ما به دخبره پا وجود که کم و کسری نلیده در کار میم که با خزوانی میم درسته در خوب است دخبره در بیاخلی نمیم در بست فیلم زندگی خرابه در فقا کنه می درسته در که بشتان می درسته در حتی دست بشتان ما درسته چه باید بست خوشه پاسی ندی چه ما وی وان کاش که لگ بشتان لگ توشی چه کم شی تو نفکر بکنی چه تو مکی خیلی اشتامه درستن ولی در مواد چیزی وخو ترجیه نخص که وخو نیدرست خرابت
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست که نسوار دی انسان پر اختیار چناوار اغیز لری؟ پا دی عربه در دکتر سید حبیب اروال خبری وابرو
تحقیقات دست خیلی کم مواد چی پا تنباکو یا دی تنباکو دی استعمال پا دولونی که پیدا کی گی اویا سلنا دست مواد چی آغا سرطان زادی آغا پا دغی تولیداتو که لیدل شویدی دی پا تولیداتو که زن نور دست مواد بر زیادهی بی اکثر دی چونه نگت اخستلا چونه یو دی آغا موادو نا چی آغا انسان وجود تا تیزابی خاصیت لیندی انسان پا وجود که طول آغا مفیدان بکتریاوی وجنی دی انسان پا وجود که دفاعی قوت کموی دی انسان پا وجود که زمینه دی رو نروغی تا پیدا کرد آغا نسوار چی پخلک استعمالی گی آغا با زیاد دی خلی دی بوی دی خلی دی سرطانون نروغی یا دی اروی و دی غاخون و دی شوخا دی شند و دی سرطانون سو آغا نسوار چی پوزه که استعمالی گی آغا با دی پوزه و آغا سیستم چی دی پوزه خوان تنفسی سیستم چی آغا علقی چی که موجودی دی دی نو دی اغی دی بوی دی اغی دی نرمتیا و نروغی سبب کی داخله دی بدن دروازه ده دی نهوا خوراک دی اندی لار نظم وجود ده داخلی نو دا موزر شواداز چطال شواد دی ستونی نروغی هنی چه مختلف دول ندی که من ورت برانشی تو تانسلای تو ورا و دا و آغا دی طول بندی دی اخده که دیش لگ وقت دی زن خلق سر دی خلی دی زن برخو دیوینی پیدا که دو خطر هم موجود تو خیلی دیر دوانداره او رو رو دادی ده زگار یا یه نی بیا نور تر خطر لندی رزی دیده زلط تر تاثیر لندی رزی یا تا دیوینی میکروبی که دلو امکانات چه در طول آغازرانی چه بیا پا اگده که دی پسره تا نخته که دیشه بیا جوان دلست ورکی
آیا پوهی دلست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناشت وی چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې نامعلوم خواته بیایي. دا چې پولیس ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرون مسه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغه سې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینۍ یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کېږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګېږي ډاکټر صاحب.
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلي؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام موږ په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم.
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تېر شه یاره، سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده. نو
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې رئیسې دانه که دلده پا افغانستان که دقه دوال موسیگم نو جاره ولی ولی موسا جارم پینز کلنکینگی چه مور بلار خوینده اولو نمی ندلی دلی دوی پا ایران که اوزا پا افغانستان که یما نو پا ایگم چه چنگا پا می چونگ پا ملاو چونگ پا جوندی دی
نو ایران کو سور پا ندا ولی بیرتا نورسی
من دل نجوی دشالا زدتا پیندو خمانی زندتک پیسی را لارم در دول دیخم لارم پوندر را لازا کسا پوندری نوی ولی ملکو را جلا کی دیر